امریکا و طالبان د خپلو کړنو سره ځان نور هم منزوی کوي او دا کړنې به غبرګونونه ولري. د امریکا د خبرداري طالبانو ته په څه معنا او د کرکټ آسیایي هیوادونو ملاتړ له افغانستان کرکټ څخه؟ سلامونه، دا د نن ورځې د بحث موضوعات دي. زه ګالیا رڼا نورستانۍ یم. پروګرام په څو لنډو خبرونه پیلوم. د افغانستان په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی تام ویست وی د طالبانو سیاستونه میلیونونو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر ګواهي. تام ویست سویس ته د سفر په ترڅ کې د کډوالۍ او روغتیا نړیوال سازمان او یو شمېر نورو مرسته کوونکو بنسټونو له استازو سره لیدلي او ویلي دي چې د طالبانو سیاستونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې بهیر کمزوری کوي. ویست نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا سازمانونه او نور مرستندویه ارګانونه په افغانستان کې په ژوند ژغورونکو عملیاتو بوخت دي او د مهاجرینو، کډوالو او د ناورینینو له قربانیانو ملاتړ کوي. تام ویست وی جنیوا کې له خپلو نورو شریکانو سره هم د طالبانو په وروستیو بندیزونو او هغو سیاستونو بحث کړی چې له عملی میلیونونه افغانانو ته د مرستو رسول له ګواښ سره مخکړي. د پاکستان په خوانی پوزي واکمن پرویز مشرف نن یک شنبه د نه هغیا کلونو په عمر د عربي متحده اماراتو د دوبي په خار کې مړ شو. هغه د ډيري مودې رئیس ناروغ او په دوبي کې جلا وطن مو. د پاکستان پوز په یوه اعلامیه کې د خغلی مشرف مړینه تایید کړي او د کورنۍ سره خواخوږي خوده. ستر جنرال پرویز مشرف په 1999 میلادي کال کې په پوزي کودتا کې د بخوانی صدر اعظم نواز شریف څخه واک واخیست او له 2021 څخه تر 2018 میلادي کال پورې د پاکستان د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. مشرف سباندې وو کار په پاکستان کې واکمنی وکړله او درې ځلې د ترور ناکامې هڅې هم وشوې. په مشرف د خیانت تور دی او اماراتو ته تر روانېدو مخکې د همدې تور له کبله محاکمه کېده. او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي د امریکا پوځي جنگي جت الوتکې پرون شنبه د جنوبي کارولاینا ایالت په ساحل کې د چین یو جاسوسي بالون نیشتلې او نسکوره کړې ده. پنټاګون د متحده ایالاتو هوایي هلین ته د دې بالون راتګ د امریکا د خودمختاري نه منل کېدونکې سرغړونه بللې. د دفاع وزارت ویلي چې د بالون د شمالي امریکا په هوایي هلین کې څو ورځې تیرې کړې چې بیجنګ او واشنگتن ترمنځ د جنجال پیدا کېدو سبب شو. د دفاع وزارت جګپوري چارواکي وایي د بالون غوښتل حساسې نظامي سیمې وڅاري. چین تایید کړه چې د متحده ایالاتو په هوایي حریم کې بالون د هغوی ده او هغې ملکی هوایي بیړۍ بللې. وزارت هم همدارنګه ویلي دي چې د الوتکه د خپل ټاکلي مسیر څخه بلې خوا ته تللې. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کربی وایي چې په افغانستان کې طالبان د خپلو ژمنو څخه په سرغړونې سره ځانونه نور هم منزوی کوي او د طالبانو دا کړنې به غبرګونونه ولري. خغلی کربی امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې وویل طالبان به د نړیوالې ټولنې سره د ځان ګوښه کولو ته دوام ورکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې تر هغه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمنه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو او بنسټیزو آزادیو ته درناوی ونه کړي.
د متحده ایالاتو د امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکې جان کربی وایي د طالبانو ډله په افغانستان کې مشروعیت، ملي مرستې، پانګونه او لنړیوال ټولنې سره یو ځای کېدل غواړي. خو د خاغلی کربی په وینا د دې ډلې چارواکي د خپل ژمنو خلاف عمل کوي.
Well, the chief consequence is that the Taliban will continue to isolate itself in the international community.
Taliban غواړي چې د نړیوال ټولنې سره بیرته یو ځای شي او ژمنه وکړي. غوی په دوه کې ژمنه وکړه او د کابل نیول وروسته په ځانګړي توګه ژمنه وکړه چې په مسولانه توګه به حکومت کوي او د خځو او نجونو پرمختګ ته به چې په افغانستان کې رامنځته شوی درناوی وکړي او موږ دلته ګورو چې غوی د دې ژمنو څخه سرغړونه کوي.
په تیر ولې سمیاشت کې افغانستان د خونړیو چاودنو او ځانمرګو بریدونو شاهد و او د ډېرې بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستی دی. خغلی کوربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو په جګړه قانی دی یا نه، وویل دا هغه پوښتنه ده چې طالبان باید ځواب ورکړي.
constantly under threat by ISIS in Afghanistan.
Taliban په افغانستان کې د داعش تر دوامدار غوښلاندې دي. دا چې څنګه او کله د داعش پر ضد عملیات سره کړی او څنګه یې تعقیب کړی، باید طالبان په دې اړه خبري وکړي.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې له افغانانو سره په خپل کړو ژمنو کې پاتې راشي او لنړیوال ټولنې سره د اړیکو خکېدو تمه ولري.
The Taliban have repeatedly failed to
طالبان په پرله پسې ډول نړیوالو سره په خپل شمنو کې پاتې راغلي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دوی هغه شمنې هم ماتې کړي چې له افغانانو سره یې کړې وي. تاسو باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغو سختو پریکړو تر شا چې دوی کړي څه شی دي. شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولی شي چې له یوې خوا په خپلو خلکو ظالمانه سخت او ځپونکي بندیزونه ولګوي او هم وغواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې جوړې کړي.
د روسي تاس خبري اژانس وایي ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د مرکزی اسیا هیوادونه پاکستان، هند او چین په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. که څه هم د دغه غونډې اجنډا لا تر اوسه معلومه نه ده، خو شنونکي وایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن دي.
لوی اندېښنه د دې هیوادونو دا ده په سیمه کې او په دنیا کې چې افغانستان ورځ په ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ترهګري مرکز ځکه طالبان ارتباط نږدې له دوه ترګرو سره لري چې هغوی هدفونه افغانستان نه بلکې مرکزی آسیا، چین، پاکستان او نور هیوادونه دي او طالبان قانون دي سره کار کوي، قانون کلو سره ارتباط لري.
افغانستان لپاره د امریکا په خوانه اسد زلمی خلیزاد چې له تیر څو اونۍ راهیسې د ایرانی مولانا عبدالحمید د جمعې د لمانځه خطبه تعقیبوي، د هغه له قوله ویلي حکومتي څوکۍ باید یوازې د خپل ډلې کسان ته ورنه کړ شي، هاو کسان ته د ورکر شي چې وړتیا یې لري او په اسلام کې له بندي څخه په زور اعتراف اخیستل منع دي. طالبانو دغه مسایلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د امریکا او طالبانو د تعامل او د افغانستان اړوند نورو سیاسي موضوعاتو په حق له د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم چې دا شیبه په پروګرام کې را سره د ملي دفاع وزارت په خوانی بیان روح الله احمدزی صاحب شته. د پروګرام په لړ کې به یو بل ملمه هم را سره ملشین. احمدزی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو. تاسو اوس په راپور کې د جان کربی خبرې مو اوریدل. د جان کربی د خبرو څخه تاسو برداشت څه دی؟ امریکا طالبانو ته څه پیغام رسوي؟
تقدیر مننه. سلامونه تاسو ټول قدرمن دیدونکو ته. که لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، امریکا وقت د طالبانو د دوباره راتګ مسؤلیت له کلونو مخکې اخیستی و، هم په ملي کچه هم په نړیواله کچه، او اوس د دغه سناریو د تعقیب مسؤلیت هم لري. دا په دې معنی چې وقت د دوی د رسیدو مسؤلیت د دې لپاره زده موضوع ته یادومه چې دوی د دوهې د هوکړه لیک په ترسره کېدو سره طالبانو ته مستقیما د مسؤلیت وروسپاره او دوی ته د واک په رسمي توګه ورکړ. نن طالب که کومه کړنه ترسره کوي جز د دغې سناریو دی. استخباراتي ډلې په نړۍ کې، نړیوال استخباراتي ډلې همیشه د یو دقیق سناریو پر اساس باندې خپلې کړنې ترسره کوي، او نن په افغانستان کې د طالبانو هره کړنه چې ترسره کېږي د همغه سناریو جز ده. طالب چې کله راغی په لومړي قدم کې هغه ډله د دوی واکمنه شوه چې هغه مطلق افراطي د ښځو د کار کولو، د دوی د آزادي، د بیان د آزادي، د نورو د افغانستان د نورو اجتماعي د خلکو د اجتماعي آزادیو مستقیما دوی مطلق مخالف دي. او دوی نړیوالو سره هغه اړیکې نه غواړي په سمه توګه. البته دا جز دغه سناریو دی. وروسته له دې دغه افراطي ډله به د دوی خپله د یوې بلې ډلې لخوا له منځه وړل کېږي او زمینه به هغې ډلې ته رامنځته کېږي چې هغه یو څه اړیکې له نړیوالو سره غواړي د ښځو د کار کولو او د دوی د تعلیم او د تحصیل لپاره هغه آزادي غواړي چې دوی وسي کولی د باندې روزي او خپلې زده کړې وکړي، کار وکړي، همداراز تعلیم ته د بشري حقونو په برخه کې مسؤلیت واخلي. له هغې ډلې سره امریکا او نړیواله ټولنه کولی سي یو ډول تعامل ته آماده سي. اوس کره کره طالبان خپل هغه کړي ژمنې چې په دوحه کې کړي وې او هغه هوکړې چې سره اصلي کړي وو کره کره هغه ژمنې ورځ په ورځ ماتیږي او زمینه د هغې نوې ډلې دپاره رامنځته کېږي. دا نوې ډله به هم د دوی خپل
له منځه تاسو وایئ چې دغه ژمنې چې د طالبانو لخوا چې په دوحه کې شوې وي دا چې ماتیږي دا د کومې سناریو برخه ده او دا قصدن کیږي؟
دقیقا استخباراتي ډلې ما تاسو مقدمه کې وویلې چې هغوی خپل سناریو په ډېر دقت سره عملي کوي. کله چې امریکا مسؤلیت د تړون له طالبانو سره واخیست هغه نو په دې معنا نه ده چې طالبان بیا خپل سر پرېږدي، هغه حتما قدم په قدم له دوی سره هر لحظه هغه موضوعات تعقیبیږي. داسې طالب اوس څه کوي؟ هغه جز د دغه سناریو ده. طالب راوستل سو او طالب اوس ضرورت لري چې د ټولو خلکو پر وړاندې هغه کسانې چې مطلق افراطي دي خلکو شکو متنفر سي. تاسې نن وګورئ اقتصادي وضعیت په دننه افغانستان کې د ښځو وضعیت تاسې وګورئ، نه کار کولی سي نه تعلیم کولی سي، د بشري حقونو وضعیت تاسې وګورئ، له ګاونډیو سره د دوی ارتباطات تاسې وګورئ، د هېواد په بهر هېوادونو کې زموږ تاسې نمایندګۍ استازولۍ هغه سفارتخونې وضعیت تاسې وګورئ، مطلق له هر لحاظه افغانستان یو تیارې ته وړی دی. دا هغه څه دی چې دغه استخباراتي سناریو یو جز دی چې دوی وسی کولی حداقل د یوې نوې ډلې په راتګ سره حداقل امریکا هم نړیوالو ته ووایي.
نوې ډله به دا کومه ډله احمد زای صاحب؟
مطلق دا نوې ډله د دوی خپل له منځ څخه دی. هغه ډله ده چې هغه نسبتا متعادله چې دوی ورته البته یو ښه وو نسبتا ښه د دوی په منځ کې هغه نوم ورته ایښی دی
د بد او د بدتر په منځ کې به انتخابي
مطلق هغه د دوی له منځ څخه څرګندیږي او په هر شکل څه کېږي دوی به قدرت ته رسیږي. تر هغو چې د دوی هغه سناریو په سمه توګه عملي کړی شي او امریکا د نړۍ نور هېوادونه دې ته آماده کړي چې تر هغو د طالبان هغه نوې ډله حداقل وشي کړی دوی په رسمیت پیژني او مشروعیت ورته ورکړي.
ښه، اوس ستاسو د خبرو په دوام چې تاسو ستاسو ارزونه داده چې دا یو سناریو ده چې د دې سناریو له مخې به د طالبان د منځ یو بل ډله به راشي او دوی حاکمیت به په لاس کې واخلي. دغه بل ډله چې اوس د اوس په افغانستان کې د ډیرو پرمختګونو په وړاندې دوی ولاړ دي، فکر کوي چې دوی به بیا غلي پاتې شي چې د دې د منځ یو بل ډله راشي حاکمیت ترلاسه کړي او نور به بیا وڅنګ کیږي؟
ګورې هر سناریو چې عملی کیږي دغه عملی کوونکی طبعا یو وخت لري او د هر سناریو په عملی کیدو سره یو شمېر کسان قرباني کیږي او دلته د اوسنی واکمن کسان د طالبانو چې کوم یو دي مشخصا هغوی نشي کولی له نړیوالو سره هغه تعامل ته آماده سي او امریکا هم نشي کولای له دوی سره مخ ته لاړ شي. امریکا دا مسؤلیت اخیسته دی چې طالبان په هر ډول څه کېږي دا تاسو پیاو دولري طالبان به په رسمیت پیژندل کېږي، دوی ته په رسمیت او مشروعیت ورکول کېږي په یو شکل دی اشکالو، دا زمينه به دوی ته مساعده وي. په څه ډول مساعده وي؟ هغه افراطي ډله چې به هغه موږ له منځه ویوړله له قدرت نه ګوښه شوله، که قدرت نه ګوښه کېږي یا په زور یا په هر شکل څه کېږي هغوی به له قدرت ته لرې کېږي او هغه ډله به راوستل کېږي قدرت ته چې واقعا ټول نړیوال دې ته متقاعد کېږي چې باید دوی ته مشروعیت ورکړل سي، هم د منطقي هېوادونه هم نړیوال هېوادونه او هم د افغانستان هغه ستراتیژیک هېوادونه چې موږ سره راتلونکي دپاره په کلونو کلونو ستراتیژیکې اړیکې کوي.
اوس استاسو خبرې پر ځای اوس عملا د نن په افغانستان کې طالبان مشروعیت نه لري او ظاهرا نړیواله ټولنه هم وایي چې تاسو که په خپل ژوندو عمل وکړي نو ممکن دې وړي کې د نړۍ سره خشي یعنی مالی مرستي او پانګونه طالبان غوړي او نړیواله ټولنه سره یو ځای کېدل غوړي نو کدا خبري ولې دوی یاد دي ډلې ځینی چارواکي د خپل ژوندو خلاف عمل کوي کفرزن دوی دا سناریو چې وستاسو ویل دا سناریو هم پلاره وي خو هغه ژمنه چې دوی ظاهرا په دوه کې د امریکایانو سره درلودل دا هو په خلاف وسملن کار کوي نو د دې ټول خبرو سره سره فکر کوي چې دا سناریو چې وستاسو وي دا به کار وکړي
مطلق زه فکر کوم د تلډور ارخونو نه مشکلات او ستونزې ګورم لیوی خو امریکا نړیوال ټولنه په مطلقه توګه وایي چې د افغانستان وضعیت ښه نه دی اقتصادي وضعیت سم نه دی د خلکو د لوګي کچه لوړه شوې ده د دوی اقتصاد خراب دی افغانستان واقعا یو تاریخ خطر روان دی خزی د تعلیم او د تحصیل د کار کولو حق نه لري د بشري حقوقو وضعیت ښه نه دی لکه خو لا امره حکومت او امره حکومتداري او لامغ اشخاص سره چې وسالته خلک یو تاریخ ته وړي دي لوګو سره هفته وار میلیونونو ډالر حکومت کوي که احیان دوی اصلاحات وړي ښه حکومتداري وړي ښه حداقل د سیاسي نظام وړي چې د افغانستان د ټول خلکو د پاره د منلو وړ وي او هغه د نړیوالو سره ښه روابط وړي او تعامل ته حاضرېږي نو طبعا له دوی سره د اصلاحاتو لار ده نه ده چې دوی سره هر هفته او هر اونۍ د میلیونونو ډالرو چې حساب معلوم نه دی چې د دې ډالرونو آدرس او مصارف په کوم خوا کې درست یا افغانستان خلک خو هغه پیسې نه دي رسیدلي تر اوسه پورې مشخصا دوی په کوم آدرسونو باندې مصرف کړي دي لا تر اوسه پورې نه دي افغانستان خلک ته نام نړیوالو دوی حساب ورکړی دی پس په دې اساس باندې زه فکر کوم
رسمیت هم نه لري احمد زای صاحب نو حکومت چې رسمیت هم نه لري څنګه حساب ورکولی شي نړیوالو ته ځان کله مکلف احساسوي فکر کوي
خو دقیق دی نو په کوم حساب باندې هر اقل هغه مرجع چې له دوی سره دغه میلیونونو ډالر مرسته کوي دوی په کوم حساب یا کوم مدرک مشخصه
دغه بشري مرستې دي چې نړیوالو په وار وار ویلي دي چې دا د افغانستان د خلکو لپاره او د بشري مرستو په هدف افغانستان ته ورکول کیږي او دوی ته هم مستقیم میزي شخصي بانکونو ته ځي چې د غیزینه د موسساتو یا هم د نړیوالو سازمانونو لاره تر خلکو پوري مرسته ورسول شي
مشخصا په دغه هر کال کې تحصیل دلی دی په دغه یو کال شپږ میاشتې کې د هر میاشتې د هر اونۍ په تیلي دوه سره څومره تغییر د بشري برخې راغلی دی په دینه افغانستان کې جز داسې په ترسه وای دی هر ورځ په تیرې دوه سره د لوګي کچه لوړه شوې ده په خلکو باندې ازادیا نه
باندې سیم نو تاسو څه وایئ صحمه زای صاحب چې دغه پیسې چیرته ځي
دا زما پښتنه هم دا وایي طالبان ځواب کی مشخصا دا آدرسونه مونږ ته معلوم ندي ما مخکې مقدمه کې ویل چې دا په هغه آدرسونه باندې مصرفي متاسفانه چې پیسې زی اما د مصرف درک معلوم ندي دا باید نړیوال ته
هم مراجعه دغه د امنیتی بله امنیتی مسله هم د چ نړیوال وی اوس دوی په دې ویر کې دي چې د نن د افغانستان د تورستی ډلو له خوا بد دي او کورنی امنیت ته ګواښ وی فرزند دایش خراسان څنګه په هکله هغه اندیښنې چې نړیوال لري څه فکر کوي تاسو د طالبانو جګړه د داعش یا خراسان څنګه پر وړاندې دا تاسو څنګه ارزوي آیا دوی واقعا د داعش تروریستي ډلې پر وړاندې مبارزه کوي
مشخصا کله چې زمونږ حکومت د جمهوریت حکومت او مشخصا د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو د دغه ډلې پر وړاندې ډېر جدي توګه دوی مقاومت کوو او د دوی تعداد دا هدف نه دی چې داعش په هغه مهال په افغانستان کې شتون نه درلود د داعش اعضا د افغانستان په بیلابیلو نقاطو کې ډېر په محدوده کچه باندې لیدل کېدل تاسو ولیدل په ننګرهار کې په وخت کې لوی عملیات تر سره سول او دي ډیر غړي التلمانځي ورنځو کاغه خزینه او کاغه نارینه او کاغه هغه مهم اشخاص او دي دي هغه کلیدی اشخاص هغه ټول منځل اور. اما د طالبانو پروتاک سره اوس تاسو وګورئ مشخصا د داعش آزاد افغانستان په بیلابیلو برخو کې حتی دوی اړین جوړې کړې دي اوس تعداد په زرګونه کسانو ته رسیږي او د دې پر وړاندې هیڅ ډول د مبارزې کومه برنامه موږ او تاسو نه ګورو. تاسو کومه ورځ لیدلې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یا داخلي وزارت یا هم د استخباراتو اداره راغلي یوه ورځ د دغې تروریستي ډلې پر وړاندې خپل د مبارزې هغه برنامه خلکو ته اعلام کړي او داسې د مبارزې کوم لوی برنامه په سیمه ییزه کچه هم موږ نه ګورو.
بله مننه کوم احمد صاحب په پروګرام کې. بله په پروګرام باندې نه کوم اجازه راکې چې لږ وخت لرم په پروګرام کې بل قدر من ملما هم د کالیفورنیا ایالتي په انتون استاد زمان ستانګزای صاحب هم مل شوی دی. ستانګزای صاحب پروګرام ته په خیر راغلی دی. مننه کوم په پروګرام کې د جان کربي د خبرو په حق له خبرې کوي. تاسو دغه امریکایي چارواکي خبرداري طالبانو ته څنګه ارزوي؟ آیا واقعا طالبان د نړیوال ټولنې څخه ګوښه شوی یا څه چې کربي وایي؟
سلام د ویتاسته استاسو لیدونکو ته ملمنته. زه فکر کوم چې طالبان اصلا په لاولن د نړۍ کې نه وو چې وایي چې اوس ګوښه شوی دی. دوی یعنی ذهنه داسې په یو متحجره دنیا کې ژوند کوي چې لاول نه په افغانستان کې ونه په همدغه دنیا کې چې موږ تاسو ژوند کوو. دوی غواړي افغانستان یو بل دنیا ته بوزي. هغه مشکل اصلي په دغه نقطه کې ده.
بله استاد زه سم د دې لپاره چې وخت لږ لرم یو ورسته پښتنه هم غواړم چې تاسو سره مطرح کړم چې د افغانستان لپاره د امریکا 16 فیره کارنده کوي چې په کندهار کې د ناستو نارینه او لوري له خونځیو او کار د افغان میرمنو منع کول ټول افغان ټولنه له خوړو او راتلونکو بي برخې کوي. اوس پښتنه دا ده چې سفیر هر کله قنداري نارینه یا واقعا د خوځو د تعلیم سره مخالفت یوازې په کندهار کې ده. د دې خبرو څخه د کارنده کر هدف څه د تاسو له نظره
ممکن د دوی هدف دا و چې هغه هیئت فکر کوم د امنیل خو یو غړی هغه و چې په کندهار ته ولاړه هلته له غنې نه ارکلی وسو په هغه شکل چې باید سبای وای او تاوند کاندا د ممکن ارتباط په غاس است کندار نو مخستی. اما په افغانستان کې موضوع یوازې د نړۍ ته د خځو لپاره تعلیم او تربیه نشته. خځې د جامع مخ یو ځل ټول سوي دي یا یعنی یو تحریم حکم فرماده چې په خاري محیطو کې خځې ډېر کم ویني نو ممکن هغه ته به د دل په دغه سبب دی او احساس دی بیگانگی او وحشت تر پیدا شوی.
ډیر مننه کوم د کالیفورنیا ایالتي په هانتون استاد زمان ستانګزای صاحب او د ملي دفاع وزارت په خوانه وایند روح الاحمد زای صاحب کوم مودان چې موږ تم وخت راکا او په دې پروګرام کې ګډون وکم. په خیر اوسې. او تاسو هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونه سره است. بهرن هیواد کې د کرکټ آسیایي شورا د غړو هیوادونو ترمنځ ناسته تر سره شو چې د نورو غړو هیوادونو ترڅنګ پکې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس خاغلی میرویس اشرف او همدارنګه اجرایی رئیس خاغلی نصیب خان هم ګډون درلودل چې د همدې غونډې په حق لاچې په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ بورډ په حق لاچې فریکړې وشوي او څه خبرې وشوي د پروګرام د مل مسره خبرې کوم. د لا خبرو لپاره د شیبه په دسکایپ لاري په پروګرام کې را سره د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نصیب خان را سره مرشوي دی. په خیر راغلی پروګرام ته. ډیر مننه کوم استاد دوه وخت نه د دې غونډې په حق لکه لک جزئیات راکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره څومره د لاسراوړو ډکه و دغه ناشته
دا ونډه اند څنګه چې موږ آماده کړو یا لکه سره کوم چې موږ تمه ترې لرله چې باید تاسو وشي کوم هغه څه وشوه موږ د غونډې ته تقریبا دوه میاشتې مخکې آمادګي پیل کړې وه موږ چیرمین صاحب مشرانو سره وکړل دونو سره هم په زوم کار باندې خبره واخیستې د هغه نه وروسته پرون چې دغه غونډه پیلېده د ولیده پاکستان آسٹریلیا
ستاسو غږ هم ما ته سم نه راځي. فکر کوم تاسو د انټرنیټ ستونزه لري. زه به بله پوښتنه تاسو سره مطرح کړم چې په آسیایي شورا کې د افغانستان کرکټ بورډ بودیجه د پخوا په نسبت لوړه شوه، دا تاسو سره څومره او په کومو برخو کې مرسته کولی شي؟
افغانستان کرکٹ بورڈ بودیجے کمک سر افغانستان اس میں کوشش کر
ستاسو غږ ډیر ماته بند راځي نصیب خان صاحب، چې دا به حتما د انټرنیټ ستونزه وي، خو زه کوښښ کوم چې یو بله پوښتنه هم ستاسو خولره ممکن په دې لړ کې ستاسو انټرنیټ سم کار وکړي او ستاسو غږ موږ ته سم راشي. تاسو د آسیا د مهمو هیوادونو هند، پاکستان، بنګلادیش او سریلانکا د کرکټ مشرانو سره هم ولیدل په دې غونډه کې، هغوی در سره کوم ژمنې وکړي؟
موږ د پاکستان پاتې همداران سره پاتې وو او بنګلادیش سره موږ د پاکستان
بله نصیب خان صاحب، متاسفانه چې ستاسو غږ مونږ ډیر خراب راځي، د انټرنیټ ستونزه به وي. بیا هم مننه کوم په هر حال ستاسو غږ مونږ ته سم نه راځي. مننه چې مونږ ته وخت راکړ او پروګرام ته راغلې. کور مو ودان.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
ډیر قدم لیدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیږي. ساسو متیاس خمننه کوم. ښه چاره.
بقيت هنا. احنا مأمنين الطريق من اول ما دخلت لحد هسه، بس احنا كنا نشوفكم شلون قاعد تتنقلون اجوا لميه لحد ما وصلت لهنا.
هذا انسان خطر، حذر من كل شيء حولك. اشتغل مع تنظيم القاعده وبعدها مع تنظيم داعش، كان في صراع مع القوات اللي احتلت بلده، وفي نفس الوقت في صراع مع ضميره. اليوم ولاول مره وافق ان يتكلم عن تجربته. اسمه ابو فاروق وعمره 49 سنه، وهذه هي قصته. حاليا قطعنا 3-4 مكانات و3-4 وسطاء الى ان وصلنا الى هذا المكان اللي هو المفروض الموعد فيه. الان احنا ننتظر اكو شخص حسب الاتفاق بالتليفون يجينا اليوم انه هو اللي ياخذنا الى الضيف اللي هو هذا المكان اللي هو اختاره طبعا ابو فاروق، وهو اعتقد قريب على يعني مناطق الفلوجه وهاي المناطق اللي يتواجد بها ضيفنا. واحنا الان ننتظر الشخص اللي هو يوصلنا الى ابو فاروق. هل الترتيب الامني وهل الحرس هذا وهاي الاسماء الحركيه وهاي الكودات اللي وصلتنا الى هذا المكان هي جزء من خوفه على نفسه من انه ينكشف اسمه او ينكشف مكانه؟ الكادر يعني بدا يتحسس من بعض التفاصيل لانه يعني قضيه لا حد ما يعني تبدو انه غير طبيعيه من ناحيه الاحتياطات، من ناحيه المكان، من ناحيه يعني اكو اشياء مجهوله ما نعرفها، لكن احنا مستمرين. فشويه ويجينا الشخص هذا ونكمل اللقاء داخل المكان اللي هم يختاروه. ابو فاروق هو شخص ينتمي الى تنظيم القاعده وداعش فيما بعد، اشتغل وياهم بجانب المعلوماتي وانشق عنهم لاسباب كثيره. تعرض الى التهديد والقتل لانه تحول من معسكر الى معسكر اخر.
السلام عليكم ابو فاروق.
السلام ورحمه الله.
طبعا احنا الان وصلنا لك من شخص الى شخص ومن مكان الى مكان، واحنا طبعا مقدرين هذا التحوط الامني، لكنهم يعني خفنا شويه صراحه.
اللي يرتد عن التنظيم هذا اعتبر انه انسان ذو حظ عظيم.
على ان شاء الله حظك عظيم.
إن شاء الله.
بالبداية الكلام نريد ناخذ فكره عن مواليدك، عن المنطقه اللي ولدت بيها، اللي نشات بيها.
مواليدي يعني كبير، يعني مو صغير. هاي واحد. المنطقة اللي تربيت بيها هي منطقة أطراف الغربية، بس عشنا في ظروف احنا اندفعنا انجرفنا ورا ناس حولونا انه الدين هو كل شيء، وحولونا انه هذا صح وهذا غلط.
الناس اللي تعتقد انهم كانوا يعني يخلون في راسكم هذه التفاصيل، يعني هل هي من بدايه حياتك ام بالفتره الاخيره؟
احنا ما تحولنا ويا هيك شيء تنظيم الا بعد تلقينا تهديدات عن طريق عوائلنا. كانوا مسيطرين بصوره او باخرى على عائلتك. لا تصدق انه احد ينجرف ورايش تنظيم. اول مره يهددوك، بس بعدين انت من تشوف نفسك انت بعد دخلت وياهم راح يقول لك انت دخلت ويانا باللعبه. ما طول دخلت ويانا باللعبة خلاص أنت انتهيت.
نعم. كان عندك أحلام أخرى تختلف عن ما وصلت إليه اليوم؟
طبعا كل إنسان عنده أحلام، بس الواقع اللي كنا نعيشه اللي هي ظروف الحرب وحرب 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 وحرب، فمن السهولة يجي جدا يقول لك هذا أنت بعد خلاص يعني فاتك ما فاتك.
يعني الظرف يحتم. نعم. الظرف يحتم.
نعم.
تحويل.
نعم 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 الظرف.
أين تحول أبو فاروق؟ طبعا أبو فاروق الاسم البديل.
نعم.
لأنه عندك تحوطات أمنية على اسمك. نعم. الحقيقي اللي منطيتنا. نعم. أين حدث التحول في حياة أبو فاروق من الإنسان ذو الأحلام البسيطة المعقولة صاحب العائلة إلى المجاميع المتطرفة؟
فكل المجاميع المسلحة اللي كانت قاتل تحت اسم قتال المحتل وفرض، بعدين تحول من قتال المحتل إلى قتال معاونة المحتل أو اللي جاي ما بعد المحتل،
اللي هي الجيش والشرطة.
الجيش والشرطة وما شابه ذلك. بعدين يقول لك قتال الميليشيات.
يعني كان عندكم عملية إفتاء مستمرة؟
نعم. الدخول الأمريكان أنه أنت تعرف قتال المحتل واجب، وهم دخلوا بتصفة التحرير، بعدين علنا وقال لك إحنا محتلين، هو اللي يقول لك احنا محتل بعد يعني فما اعتقد يعني
ما حد يسكت عليه
خلاص بعد
زين ما سكتوا عليه
نعم
هل كنتم منظمين إلى درجة كونكم مجاميع وذو قيادات لو كنتم مجرد شباب بالمناطق كل واحد يقاتل في منطقته
أول ما بديناها الشباب بالمناطق دفاع المناطق بعدين دخلت لنا مجاميع قامت الضخ تمويل من ضخ التمويل بعدين قاموا يعطون يعني إفتاءات بعدين من إفتاءات أوامر يقول لك إحنا من نعطيك فتوى أمر نفذ المناطق
يعني كان عندكم مساحة للمناقشة؟
لا
لأن إحنا اللي نعرفه عن تنظيم يعني يناقش
أنت متورط فلازم تنفذ يعني أنا من صارت الرد عنهم أو من صحيت فجروا بيتي
أثناء تواجدك معهم أو أثناء انضمامك لهم أنت ومجموعتك طبعا عندك مجموعة صح؟ أنت مو واحد
إحنا شبكة خلية معلومات
بأي طريقة تم إقناعكم بالدخول إلى هذه التنظيمات وتتحولتوا من مجرد مقاومين مجموعة شباب في المناطق تقاومون يعني كيف يعني هل أغروكم بالمال أغروكم
مهم
هسه احنا مثل ما نسمع انه عن النساء وعن الجنة فكيف تم اقناعكم
انت عليك بس تروح تجيب لي يعني مثلا اكلفك بعملية انه تجيب لي اخبار من كذا مكان
ايش اللي اغراك ابو فاروق يعني صراحة
اللي اغراني المادة
كانت مجزية
اي نعم
يعني ما كنت تحصل تقدر تحصل نفس المبلغ في شغل اخر
لا
لكن كنت معرض لخطر القتل
احنا الموت عندنا مبدأ الموت هو مبدأ واحد يعني ما أكذب عليك أقول لك إنه والله أنا كنت أشتغل للدين وما ما هاي هاي الكذبة كذبة الدين اكتشفتها مؤخرا وقمت أضحك مو على الناس أنا كنت أضحك على نفسي القرآن عندهم عبارة عن فتوى أي شيء تريد يقول لي أريد فتوى على فلان إنسان بس هو صايم مصلي متقي الله ما أدري شو بس أنا أضوج منه بس أنا بالتنظيم ذاك مو بالتنظيم رأسا يطلع لك فتوى وراء دقائق معدودة
يطلع الفتوى وتحول إلى تنفيذ فعل
يقنعك إنه هاي الفتوى حقيقية
يعني مثلا أقتلهم هجرهم
نعم. أنا ما اشتركت الحمد لله والشكر إذا سلي نظيفة يعني أعلم إيه خلي جمع المعلومات تكون على دراية كبيرة جدا من كل الأمور اللي تصير يعني خلية معلومات
يعني هسه معلومات مثلا هسه
نعم.
يعني هسه احنا نريد نهجر هذا البيت غير على اساس معلومات
لا هاي مال تهجير مال البيت هاي شغله يعني بسيطه هذه اكو شغلات افخم
احنا نحكي على افخم
هاي الافخم
احنا نريد الافخم
هاي الافخم تلتزم وراء رجال في حكومه هسه حاليا رجالات بالحكومه
نعم كانوا يعني مشتركين بالعمليه
هي نصفين النصف الاول نقول لك من جماعة السمو
نعم.
الجماعة الأولى نعم. إلهم دراية وعلم بكل الأمور والتطورات اللي حاصل بمناطقهم كل
أوكي.
والجهة الثانية أيضا كذلك نفس الشيء كلها على دراية وعلم
يعني إلهم مصلحة ب...
نعم نعم مصلحتهم أبسط شيء تهجير مصلحتهم جدا عظيمة وكلها تصب في مسألة المادة
أسفادتهم هم
نعم
هم خططوا لها بس انتم نفذتوا
واحنا جزء من اللعبه يعني
انتم نفذتوا
اي
فانتم كنتوا ادوات لهاي المطامع
انا اقول لك من الكبير الى الصغير ادوات
تامن بوجود قوى خارجيه وراء هاي التنظيمات
طبعا طبعا طبعا
اللي يعني الهدف
العراق وكانما يعني مطمع لكل البلدان وكل الدول
انه بعد ان تحولت من الانسان العادي الانسان البسيط الى انسان اخر كيف كان رد فعل عائلتك
ما حد ما يعلم
نشاطاتك كلها ما يسألوك هاي الفلوس منين
مو هي قابليات أنا هسه أقدر أتلون وياك بأي شيء على فكرة يعني فدوة من التنظيم سوالي كمين الكمين أنا كنت متجه إلى ديالة عندي شغل ديالة مسكون على طريق الغالبية فقالوا هسه ايش راح يخلصك والناس اللي تطمع بالمادة فيعلنون على رأسك جائزة رادوا يدزون راسي لعائلتي وهذا هو النشان على ما اظن اشوفه
نعم مبين ايه
اي
اي يعني هاي رادوا يذبحوك
اي فحط يذبحني قال لي هسه ايش فادك للرد عنه قلت له ما فادني شيء الحمد لله والشكر انا ما حسيت من قوه حده السكين من قوتها
من كثر ما حاده
ما حسيت بيه من ذبحني يعني فمن دي يتكلم وياي انا دي اتكلم وياي يعني
خضعت لهم رجعت وياهم
طبعا طبعا لازم اخضع لانه اول شغله انا حطيت قدام عيني اللي راح يطلع ورايه انا لو كان انه انذبح وانقتل اوكي مو كل اشكال بس راح يطلع وياي راح ينقتل.
اللي هم عائلتك؟
عائلتي.
بعض ضغطهم المالي وضغطهم بالتهديد أيضا الضغط الآخر اللي هو خوفك أنه تروح للقوات الأمنية.
نعم.
وما يصدقون بيك.
نعم. فتضطر أنت ميت ميت تشتغل لحد ما تنتهي سالفتك وتنتهي خلاص. التنظيم من كان داخل بوكة، فيدخل إنسان ما متلقى أي شيء، يدخل يندلون بيته يعرفون من أمه وهم يجيبون معلومات على بيته
وهم داخل السجن،
وهم داخل السجن هم متنفذين جدا حتى داخل السجن
عندهم خطوط خارج.
نعم. فأكو مدارس خاصة يعلموك الإفتاء التسليح.
كان هناك أطفال معاكم في التنظيم؟
لا، أنت تجنيد الأطفال تجنيد سهل جدا، من ينفذون بحكم واحد يعلنون عنه بشارع، إحنا راح نقتل كذا المرتد كذا كذا هي شي عدو الله من هالكلام هذا. فتعرف أنت طفل من يشوفه الشكل يظل فاوع،
تعجبه هاي المناظر،
تعجبه، فيقول له هذا مسدس تعال نفذ به حكم شرع الله على مود لك مكان بالجنة.
يعني ماذا تعتقد بقتل مسلم أو قتل جار أو قتل صديق أو قتل ابن عام؟ يعني شنو الدافع اللي خلي هاي الناس تقتل؟
إحنا من ننزل للشارع ونبدأ بعملية التصفية أي شيء يجي قبالنا هو محلل.
يعني كل شيء عندهم هدف يقربهم إلى الله،
سني شيعي، المهم هو في أرض، في أرض إنه أرض هذه أرض كافرة، هم ذباح دولة. يقول فكان أي إنسان كان من يجي عندنا هدف يعتبر حلال، سني شيعي صابئي يزيدي مسيحي كل الناس، ويقول لك هي أي أرض كافرة ما طول بها واحد مالك واحد يوحد الله. زين أنت شلون توحد الله عن طريق هذا؟
يعني هل العراق وسوريا بلد كافر بنظرهم؟
بنظرهم نعم، والقضاء على العراقيين يعتبر واجب.
راد أبو فاروق يأخذنا إلى مكان آخر قريب حتى يعرفنا على مرحلة جديدة من حياته، وحتى نشوف رجال هو يعتبرهم الآن هم المحررين الحقيقيين لبلده. مجموعة مسلحة من الشباب السنة، لكن هاي المجموعة مو هدفها محاربة الحكومة. بالحقيقة الحشد العشائري يتحضر لتحرير الموصل من داعش، وأبو فاروق يساهم بمعلوماته وخبرته في تدريبهم.
شنو اللي خلاك يعني تتحول هذا التحول الكبير من معسكر داعش إلى محاربة داعش؟
بعدين من اكتشفنا أنه كل اللي دي حملوا من فكر إرهاب وقتل وعلى شيء ما نعرف احنا هو ليش، ارتدينا بصراحه عنهم، والمعلومات اللي جتنا عنهم وشغلات يعني اذا اقول لك عليها احنا تحيرنا بيها اول مره، يعني متنازلين جرفنا وياهم، بس الحمد لله والشكر تلاحقنا نفسنا وقدرنا نعرفهم على حقيقتهم هم شنو.
يعني ما تشوف انه التحول من عندهم بخطوره عليك وعلى عائلتك؟
اكثر اللي دي ينجرفون وياهم ما مأمني على نفسهم ولا على عوائلهم، بس أنا استطعت إنه عائلتي إنه تحميها الحكومة. أنا بدي أقول لك شغلة واحدة، إنه لا كل من انتمى ويا داعش هو يحمل فكر داعش، لا
يعني ما يحمل فكر داعش، لا. يعني ما مقتنع بفكر داعش،
ما مقتنع بالمادة اللي ينطوها أول مرة، يغريك بالفلوس ومن تتورط وياهم يظلون يقلون عليك يقلون عليك، بعدين يذلوك، بعدين يتمرون عليك، بعدين توصل إلى مرحلة يقول لك مثلا هذا حزام ودي لفلان مكان، ولا أنت ماشي بالحزام ويطق.
يعني ما شهدت عملية، ما سمعت عن عملية، هاي العمليات اللي صارت
العمليات تذكر يعني كل وقائع هم يكلفون بيها، جيب لنا معلومات عن فلان مكان، جيب لنا معلومات عن فلان شخص، احنا نجيب لهم فقط هذه. اما المعلومات الشغلات العسكريه هم اللي يحلفوها، او اي شيء خصوص تفجير قتل اغتيال انا ما ادري اعلم بيه، بس كمعلومات.
بس ابو احمد سؤال.
نعم.
انه انت كان يسموك البديل.
نعم.
والبديل عاده يعني اللي افهمه انا.
نعم.
انه انت بديل لشخص معين.
نعم.
فشنو سر هذا الاسم؟
انا البديل لكل الاشخاص مو شخص واحد.
يعني شلون يبدلوك؟ يعني
أي واحد مكلف بعملية ما يقدر ينهيها أنا أنهيها بالمعلومات طبعا.
اكو مكانات اكو شوارع قلت لنا عليها كنتوا تستخدموها للتنقل لنقل يعني الدعم اللوجستي الاسلحه المعدات الجرحى كانت اكو هناك طرق سريه داخل يعني خارج بغداد يعني داخل مناطق اللي
عن طريق المزارع عليها. عن طريق المزارع
يعني هذا المعسكر كان مقصود انه جبتنا به
يعني هذا المعسكر
باعتبار انه انت بعد كنت انه تدرب او يعني تشتغل مع داعش اليوم صرت تدرب او تشرف
ضد داعش
على ناس هم ضد داعش
نعم
فهذا جزء من التحول
ويكون بعلمك اكثر الناس اللي هسه قاعد ادربهم من يقول لي انا كنت ويا داعش استقبل احتضنه اسال سؤال واحد بس يجاوبني عليه خلاص احتضنه بس اذا ما جاوبني عليه اقول له يا عمي يعني انت متوالمنا سؤال واحد بس اسال
زين هاي الناس اللي قاعد ادربهم ذولي كلهم يعني شباب جدد بالانتماء خلال هالفترة هاي انتموا إلى الحشد أو
طبعا حسوا بغلطهم وجوي وقالوا يابا احنا كذا وسالفونا ودلونا على أماكنهم واستطاعنا نوصلهم ونقتلهم فإذا يكون هو هالشكل ومصداقية عنده بكلامه خلص ليش ما احتضن
يعني عندك بس خلي يمرون علينا حتى نمر من يمهم هذا تدريب عسكري أولي
نعم
يعني بعد التدريب العسكري عندكم تدريبات اخرى
طبعا
انت قلت لي بوكا كانوا يدربونكم على كل الانواع التفخيخ والاغتيالات والتجسس
هذاك كان نظري
هنا التدريبات هل على مستوى محترف
طبعا طبعا طبعا
يعني من هنا يطلع المقاتل
تفكيك العبوات تفكيك شغلات احنا نعرف شلون هم يشتغلون وبيا فكر يشتغلون
يعني دربوهم مثل ما كانوا يدربون
مثل ما كانوا يدربونه فردينا عليهم هسه
يعني اسلوب
هم احتاروا هسه مين احتاروا
ليش لانه تعرفون اساليبهم
اساليبهم فايش ما يستخدم اسلوب جديد نعرفه احنا جديد على اللي ما يعرفه
يعني تقدرون تستفادون من العناصر اللي مثلك اللي كانوا معهم وانسحبوا من عدو
طبعا اذا يكون عنده مصداقيه ليش لا
كيف تتحقق المصداقيه
بالفعل إذا يعطينا معلومات صحيحة ونروح نكتشف إنه معلومات صحيحة هذا عنده مصداقية
حكينا إحنا على مجموعة من أصدقائك اللي هم يعتبرون خط المتقدم
نعم.
اللي كانوا وياك بالمعتقل
نعم.
اليوم وين هم
ما أعرف أنا بصراحة
أنت أصدقائك ربما تخاف عليهم
فترة لا 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 بالعكس أنا صديقي هسه هو ابن بلدي صديقي لأنه أنا حسيت بغلطي فما عندي صديق إنه يؤذي ابن بلدي أو يسوي أي شيء غلط
عندك جماعة من أصدقائك أيضا يعني صاروا مثلك ورجعوا للطريق
طبعا أكو
وأكو من بقوا وياهم
وأكو من بقوا وياهم طبعا إذا هو مستفاد ومو بالعراق فبقوا وياهم اعتيادي
حاليا أكو بالموصل عندك من أصدقائك القدماء
ما الاتصال
بس موجودين
ما أعرف بس إحنا ك يعني مثل ما يقول لك كمشاركة حدنا يمكن فوج أو فوجين راح يتوجه للموصل
عندكم من الناس اللي يدربوهم
إن شاء الله
إن شاء الله هسه طبعا هذا المكان اللي هو ما نعرف شلون جبتنا اليه فريد طلعنا حتى يعني نروح بالسياره توصلنا الى مكان حتى احنا ننسحب الى بغداد وعدنا ساعتين او ثلاثه نكملهم بالسياره
ان شاء الله
خلال طريق العوده مرينا بمناطق وشوارع كانت ساحات معارك لابو فاروق وغيره قبل سنوات معدوده شوارع هو اكثر درايه بها من اي شخص اخر ويبدو انها لحد الان ما تزال تحمل ذكريات أليمة بالنسبة إليه
أبو فاروق اليوم إحنا أخذنا كل وقتك ووصلنا الآن إلى نهاية اللقاء نريد نعرف الآن قبل أن توصلنا إلى آخر منطقة ومن عدها نتجه إلى بغداد
نعم
إحساسك الآن بعد هذا التغيير اللي صار عندك في حياتك تحولت من النقطة السلبية للنقطة الإيجابية
الإيجابية يعني أنا ما همني شيء إلا دعاني من نفسية نفسيا يعني
دفعت ثمن على مستوى النفسي
وضميري دي أنبني على اللي سويته أني أنا ما سويت شيء إنه بس يعني قلت لك أني بس مع ذلك أنا حسيت إنه أنا شاركت معهم بجزء من تخريب هذا البلد ولذلك أنا نادم على كل شيء هسه والحمد يعني لله وشكر
ندمت وحاولت أن أتعوض
طبعا
على هالأساس هذا لازم تكون عندك خطة للمستقبل شو عاد تفكر المستقبل
إن شاء الله ولكل حادث حديث إن شاء الله نطرد ذولا ونبني إن شاء الله من جدة وجديد هذا البلد والله كريم إن شاء الله
يعني تخطيط حياتك راح يبدي بعيد عن العسكرة بعيد عن الـ الـ الـ
لا الأسلحة مو
تبدي حياة طبيعية
بعيد عن العسكرة إذا ما يستقر أمن البلد أنا ما أبعد عن العسكرة بوجود ذولا لأن ذولا لو نقضي عليهم لو يقضون علينا واحدة من اثنين وإن شاء الله نقضي عليهم العسكرة بانتهاء داعش من العراق ذاك الوقت نفكر بحياة مدنية
الآن قبل أن تتحول إلى حياة مدنية وإن شاء الله تتحول إلى حياة مدنية
نعم
عندك نصيحة لمن قد يسلك نفس السلوك؟
نصيحتي أنه باب التوبة مفتوح، والعدل عن هاي الشغلات واجب، أنه يسلك طريق الحق، وهو طريق الحق معروف. هذول اللي جو ناس دخلاء على العراق وسووا ما سووا، عاثوا ما عاثوا، لا أصل لا فصل لا شيء، وإحنا انجرفنا وراهم. أنا قلت لك يا في سبيل المادة، اترك المادة يا ناس.
يعني اللي متخوف أنه
اللي متخوف من أي حسابات، أنه يقول لك الحكومة تحاسبني، أنه تقول لك على أساس يعني أكو عقاب، أكو فتشي. الدولة لازم تسألك وتجاوب أحسن ما يلزموك، ويكون عليك الطاق في عشرة.
ماذا تتمنى في كلمات معدودة؟
أتمنى لو يرجع الزمن لي وراء لأكفر عن ذنبي وما أنجرف هذا الانجراف كله. هذا اللي أتمنى.
بين خفاء وخفاء هكذا تسير حياة أبو أحمد أو أبو فاروق أو أبو علي أو كما يشاء أن يسمى، حياة تحكي قصة جيل من الرجال الذين اعتقدوا فأخطأوا، ثم اعتقدوا فعادوا إلى جادة الصواب على أمل أن ينتهي الخفاء الذي هو ربما من ذنب ارتكبوه أو مستقبل يخافوه.